سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت لس بجو شي د مسلسه او مورز خبرونه درته هم لر خوس خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې هیوادی ممکن د طالبانو د مشرانو په سر د القاعده د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن په پرتللو انعام وړاندې کړي. ښاغلي روبیو تېره شپه شپږم د سلباغي ناوخته په خپل ایکس پاڼې کې ولیکل چې مام د اوس واورېدل چې طالبان د راپور شوي اندازې څخه ډېر امریکایي نرغمل نیولی دي. که رښتیا وایي موږ باید سمدلاسه د لوړ پوړو تل مشرانو په سرونو لویه جایزه ولګو، شاید حتی د هغه څه څخه هم لوی چې موږ د اوسامه بن لادن لپاره ځانګړی کړی و. د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو دوه امریکایي بندیان راین کوربت او ویلیام مکینتی خوشې کړل او د خپلې بغړې خان محمد د خوشې کول په بدل کې امریکا ته راستنه کړل. د امریکایي رسنې په وینا دوه نور امریکایي وګړي جورج ګلزمن او محمد شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغان یو اصل امریکایي محمود شاه حبیبي نیول ردوي. طالبانو تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري په اړه څه نه دي ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې ورځ د سلواغې په څلورمه وویل چې هغه په افغانستان کې د یو شمېر طالبانو د مشرانو چې له ډلې یې د هغوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه کړې ده چې د بشریت پر ضد او د افغان ښځو او د نجونو پر وړاندې د پراخ په تبعیضي جرمونو تورن دی. خود طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د عمل دوه ګونی او سیاسي انګیزه لرونکی چلند دی. خو د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالۍ د اقدام د بشري حقونو سازمان او ګڼ شمېر افغان ښځو له هرکلي سره مخ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن سهار د افغانستان پلازمینې کابل ته ورسید. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل مقعی د یکشنبې په سهار د سلباغي باما په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې په دې اړه لیکلي. مقعی زیاته کړې چې د ښاغلي عراقچی سفر د هغه څه په چوکاټ کې ترسره شو چې هغه د ګاونډیتوب پالیسي بولي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اصلي ماموریت سره سم چې د هیواد ملي ګټې دي تعقیبوي. هغه نور جزئیات ورنه کړه، خو ایراني رسنیو راپور ورکړ چې عراقچی به کابل ته د خپل سفر او د طالبانو له چارواکو سره د لیدنې پر مهال دلمند د اوبو د قونو د مخدره توکو د قاچاق مخنیوي او ایران ته د میلیونونو افغانانو د کډوالۍ په اړه خبرې وکړي. د نورو هیوادونو په څیر ایران لا هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د هغو سو هیوادونو له ډلې څخه دی چې ډیپلوماټان یې امرلی دي. وروستۍ خبر هم دا چې د ریټرز خبر له مخې سپینې ماڼۍ د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې هغه امر لغوه کړی چې اسرائیل ته درانه بمونه نه لیږل. په ورته وخت کې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې موضوع ته له اشارې پرته وویل چې ډیر شان اوس اسرائیل ته رسیدو په لاره کې دي.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخ لای د کابل او اسلام آباد ترمنځ سباندې درې کاله مخکې خوږی اړیکې ورست تر بلې په ترخی دودی. په ورستي مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پورې کړی دی چې د پاکستان د کراچۍ او اسلام آباد هوایی ډګرونو لالارې د داعش مرکزونو ته له ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالیږي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلنی راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په پنځو مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وای چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پورې کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او ترورستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمن جنجالي شوې ده. اسلام آباد وای چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکوي. کابل وای د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پورې کوي. د بحث لپاره له لندن د اسکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشرغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، ک لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد د خوږی اړیکی ولی د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شب جان وروره. هغه کسان چې د عیسی سره نو د غینه فاصله درلود، هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبی شول یا په ازرار، چې په هغه کې زما خپل او خیم موجود او په اخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسیده. او د هغې کسان یو متضررینه زه خپلم یم چې ماته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن دا تاسو ګورئ زه یو کونج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان دغې سره، هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چاغی کی ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، امدارنگی د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب السلام ضعیف دی. دا هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګم د چا د غلامۍ تر سوری لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږه دغه کوو.
فاطمی صاحب بخښه، فاطمی صاحب تاسو جنو کسان ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوی متوکل، دا خصوصي هم په صحنه کې نشته. سوال دا ده چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، ځم دغه درازم دم ولې میولې چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسی ابن پریدی صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، کچیرته دا وایي چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سره دی کومه د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب. نو کچیرته عیسی دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرې نشتی، نو د دوی روابط څنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې سما اشاره ورته وکړه، هغه دا تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
زما خبرې شاید لګي وګدي شي، خو تاسو او سلیت زما ضرورت دی، دغه تاسو د پختنې نه دی، دا زه په خپل ځواب او ما دا شروع داسې کړی دا چې زه به تاسو د جریان د سم چې خلک داله کوي داستان قصې غون دی ووري، ځکه چې نه تنه زه یو تحلیلګر په دې بحثونه کوم، بلکې یو ناظر په هیڅ چې زه الته موجود ما تاسو ویلې چې زه خپل التم، زه خپل یو د متضررینو نه يم. زما او خپل کې وجل شوی دی د پخوانی موین د وزارت خارجه اصلا اخوند و چت کړل شو چې تر نن زما ور سره تماس نشته، خو خلک وی چې ژوندې دي، اما مړ ژوندې ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه و چت ک زما او خې د پیښور نه و چت ک او ماته زهر راکړه. مونږ د درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته واستوار شي. او دا کالو 2004م نو رازم دې ته چې تاسو چون عجله لري چې باید زری تاسو پختنه ته جواب درکم، زه مجبور باز خپل قصه بیا لاندې کوم، کنه زه د غوړم تسلسل سره دا وکم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو خو دل چې د افراد ضد پاکستان دی تاثیرو اغه د سره د عملو شو د عیسی ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد زیات نه دی په دغه کې ټول په حدود اتونه تر لاسو دولسو کسانه دي او دا نظام یې رغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې تاسو دغه چې خاله یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوی ده او وهل شوی ده او یو طرف ته اغه ډله ده چې اغه مقربه ده پاکستان ته، لوبه کوم ځکه خراب شوله. تاسو معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو او په زنجیرونو باندې وو او د تبه مواد مخدر تزریقول، دا به همیش بیچاره په داسې حالت کې ساته چې د سر نه چوجي غولای. حتی دا خطا د عیسی نه داسې وخت کې وشله چې کله صلاح الدین ربانی په ځای وزیر خارجه لاړ او د کرزی هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري، ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونو راوځي. نو کله چې صلاح الدین دې ته ویل زه ملا برادر ګورم، هغه بهانه وکړلې ویل ما سره باید یو ځل کېنی پرې نه خده. په اخر کې صلاح الدین ویل دومره وکړي چې ماته لره نه وخه چې ژوندې خوده کنه، دا جو د راته خو یو خایا نو چې کله ورته را وسته د دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو نه نیول او د را وسته صلاح الدین وکړه. صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندې ده، نو بیا امریکایان ته ویل سړی ژوندې ده اوس کار وکړي چې راوي باسو. نو دا د دوی د چنګال نه امریکایان راوست او دا قطر ته لاړه، د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه. دوی مستقیما د آی سی آی سره ارتباط جوړ شو، د امریکا سره د خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی و. انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې و دا روانې کړې وي، هلته د دوی خبره پخه شوله او انس حقانی د اعدام نه بچ شو او دا ولېګل شو دو قطر ته او الته دا خبرې نورې پخې شولې د دې ترمن چې موږ به دا نظام تغییرېږي او دا او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوهې د قرارداد د اساسي ټکونه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامی شکل کې د افغانستان نه وځي خو استخباراتي او ډیپلوماتیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي. دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضی شیان دي چې زه تاسو ته وایم.
مننه فاطمه صاحب، د داعش مسلې تاسو اشاره وکړه، دې ته بیا هم راځو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی؟
د جنوري په دروښته باندې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاند غونډه کوله، اونې ز غونډه و نو پاره کې دغه پښتنه ته وشو چې افغان طالبان دا تور لګی چې پاکستان داعش حملاتړ کوي او دغه سید سنچتاسو په خپل خبرو کې ویل چې هغه پاکستان ترغلي د کراچي او نور رپورټونو دلاري، نو د شبقت علي خان هغه په کلک باندې دغه تور نه رد کړ، تر دې ویلي چې پاکستان کې سره داعش شتون نه لري. نو هغه په همدغه یو څو خبرې وکړلې خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري.
خو په نو ویل چې
بالکل همدغه تزرات لمه چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2013 کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په لیکلي بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وي چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري او دا لومړی ځل وو چې پاکستان ول باقاعده ټکي هغه کې کارولیو چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري او هغه دا خبره کړو چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او دا غوي اقلیتي کمې فرقې تاریخواله هغه ته لمن وهي هغه ته لمن وهي او به موږ دا د ګورو چې په کورم کې کم حالت روان دي، د کورم کې زمنګ خلکو سره خبرې کیږي نو هغه خود داعش نوم نه یادي خو دا چې هغه دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمه ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي، بیا دغه سي ځنې وسلوال ډلې دي چې هغه په سونیانو باندې بریدونه کوي، نو هغه تاو تریخوالي ته دوی لمن وهي. د دین علاوه داعش چې کوم دی په 2015 کې پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلوال ډله خراسان څنګه غایلان شو، نو دغه نه پس تاسو ګورئ نو په پاکستان کې د یو شمیر غټو بریدونو ذمہواری دی هغه ستاسو سیاسي د جماعت الاسلام او فجرمان ډله چې دا پاغه معنی بریچ شوو پاغه کې سباند یو سل دوه دیش کسان وجل شو، نو هغه ذمہواری هم داعش اخیستې و. دغه سي بیا په عيد میلاد النبی په مناسبت سره کوم جلوس او پاغه بریچ شو پاغه کې لزونه کسان وجل شو. دغه سي بیا چې کوم غیر مسلمان دي زیاتره په یکتوت کې په بډابېره کې د پیښور په نورو برخو کې زیاتره په پیښور کې مختلفو سیمو کې د سکانو د وجنې ذمہواری هغه هم داعش منلې دي. به که تاسو ګوري نو په 2013 کې تاسو یا چې دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی و، دغه سی بیا کړ دوی کوم مشران پاتې شوی موجوده چې کوم شهاب المهاجر دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی دغه نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو، نو دا د کورمی ورغزو او د باجوړو، نو دا چې په پاکستان کې ما د دې د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی، نو دا غوی رپورت ما کته نه غوی دا ویلی چې په پاکستان کې د لزګونو بریدونو ذمہواری داعش اخیستې ده. بیا غوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دی په وړو وړو برخو کې دي دغه سی به د ټي ټي پی نه ځنې خلک دوی ترغلي دي طریقې طریقې باندې پاکستان نه د افغان طالبانو نه، او به دغه نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي، ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي، نو به دغې په وجوهات هم به موږ وروسته خبرې کولی شو.
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب، لکه څنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه، داعش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حمله داغه حملو مسولیت منلی دی چې په شیعاګانو باندې وي، لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشاله ده او د دې مسولیت مخیسته ده. څنګه دا بل داعش ته دا بل ده او څه فکر کوي؟
شیبر صاحب مخی دین ایسا پختن ایسا جواب ورکم، زغوارم اگر مخکنه بحث می تکمیل کم و لنده که تکمیل کم چه ازا که ایسا سو پختنم باید پورا جواب شی. داغه دی قطر پا موضوع چه ما اشاره وکنه، دا دی قطر داله، دا دی امریکی داله ده، او داغه داله چه ما تاسو دا نور نم وقت دا دی پاکستان داله ده. فعلا داغه تضاد پا منز ده نظام که دی داغه دو دالو تر منز ده، او امریکا خپل تا وخوای داله چه کل دوی دی قطر ماهد دی دوهی ماهد ده وکرله، دی پا نتیجه که امریکا پا دی مطمئن شو چم دا داله قدرت ترسیگی، نو امریکی پا خطا که مخی خپس پا ککرله او دی فکر رو کش دا کار با عملی شی او غنی با عمدل تا پات شی. امریکا وتل یو اشتباه و د غنی وتل دویم اشتباه و د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول، دا د پاکستان یو لوی د کامیابی و چې په افغانستان کې تلاشه کړ خپل کزه قندار کې کینو او د دوهی دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی دا د پاکستان او د امریکای دی. امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال سره دوغله لوبه کړی ده، بلکې د دوهی د قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه. د امریکا پلان ناکام شو، هغه نظام چې غوښته هغه رانغې، هغه نظام راغی چې اوس فعلا په امریکا یې نه غواړي او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی. اوس راځمه د داعش د نوعیت لپاره. داعش اوس نه دی راغلی، داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول، امریکایان د داعش او غوښت پوه چې داعش ول کېږي، دا انتقال شو په هماغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحه ته او دلته زی پزه شو، اما هغه وخت کې د پاکستان د سیوري لاندې راغلل او د داعش جوړ شوی همدې لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه د روکا امریکا کامیاب شول، سوریه یې لاس کې ولوېدل او عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي، دا داعش دغه لپاره جوړ شوی چې دغه مملک د سقوط کی او د امریکای او د اسرائیل لاس ولوېږي. خو هغه وخت کې روسان پی کامیاب شول، دی بمبارد کړل، کله چې د کامل د منځ تل امریکایانو زرد ویسل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحه دی اسیمه نیته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې، او مسولیت به سپار پاکستان ته. او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت د اردوی همیش د لوبې په دی کې چې په مقابل کې پیسې اخلي، چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش دا کار کوي. نو فلهذا الته دا اوس نه ده دا چې دا الته پټنزیلری او دا دغه لري د دې پلان د شیو سونی جنگ چولو چې په عراق کې وک په سوریه کې وک او شیعاګان هلاک کړل، تباہ کړل، ډیر زیات خرابې وکړه داعش وکړه. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغلې دي په حدود د یو شل پنځه حمله چې تر اوسه پورې شوې دي په شیعاګانو باندې شوې دي او هغه داعش کړی دي او شیعاګان وژلې دي. دا اولینه واقعیت چې تاسو وای چې چینایان د دې تاسو ته واقعیت هم چې دا قصه ساده که تاسو د بشام واقعیت وګورئ چاته پنځه چنایان چې وژل، که تاسو د پنج ګور واقعې ته وګورئ چې و چنایان وژل شول، که تاسو هم درس د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پاک دا مسله وګورئ، د کې چې څومره چنایان وژل شوی دي، حتی خپل چنایان ته معلوم دي چې دا د پاکستان اردو وژل دي، خپل وژل دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چنایان نه پیسې واخلي، ځکه د پاکستان اردو د دوزی نه پیسې اخلي، هم د امریکا دی یا د چین یا د جانم بیرونی قدرتونه نه پیسې اخلي، هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي.
فرض مې شه بو بخښ تاسو خبره پر کومه دلته کې به دا خبره رمستکیږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دی که پرسکه پاکستان په خپل باندې تاسو وای چې پاکستان فوج هغه په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وجني پاکستان
خو دا سم ده زه تاسو مثالونه مم توضیح کوم لږ زره خدا لږ وخت به زه پیګم کم دی خو د موضوع د سیدی تفصیل غواړي ځکه چې دا بعض موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی حتی چینایانو د میز په سر د پاکستانی نس جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه یې خده چې دا ټي ټي پی وژلې دي او دا د افغانستان نه راغلي. چینایانو دا ورقه اخیستي داسې په مخې ورته ایښلي دي چې موږ سره لوبې مه کوئ، موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو، موږ راپور لرو، ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شي، لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ. تر دې په هدا پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی. چینایانو د دې د سیمنصبانو په مخ ورقې ایښتي دي په دغه کې چې دا راپور دی نه منم. چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله. ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه ورکړه چې ډېر زری قواد واچوه د دې څومره مصرف چې کی او دې هدف هم دا و چې په نفر ووژنې چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه. مخکې خبره مې قطع شوله، دوی د پاکستان د دولت نه پیسې 2300 میلیارده سکالې د اردو د پاکستان بودیجه ده، 100 میلیارده نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي دغه پیسې جدا د حکومت نه اخلي. او دا تاسو وګورئ، تاسو بهتره معلومه ده، تاسو تعقیبوي د جریانات خپل نظام. ولی اسحاق ډار د پاکستان متواری شو، ولی راغی لس کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دی چې دی یو ځل ورته دغه ته سیمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلي دا خو په 1955 کې دا واقع شوی او دا باید بند شي دا دوسیه. هغه ویلي تا ته چا ویلي دي دا 1955 کې شوی کار وخت شوی دا موږ ته راکوه. هغه ویلي دا نه در کوم، په هغه باندې سړی دغه کړ نږدې دم کړو په د صدر اعظم په تیاره کې کیناست تاجکستان ته، تاجکستان نه راوتښتېدل دلته. نو فلهذا اردو د پاکستان د لوبه د پیسو د پاره کړی دا او کوي او د
مانه فاطمی سره
یو دقه د تخار مسله دی جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی دا لپاره دی چې په چنانو ته دا ثابته کی چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مزي دا لار م جوړوي، دا تاسو ګټ نه کی، د تاسو نفر ته امنیت خطر دی. خو زه تاسو اطمینان در کوم چې د دې ریشبه هم اسلامي امارات رو باسي هم به چنانو باسي او دا به ثابته کی چې دا پاکستانیان د داعش نامه لاندې کړی دا. او د داعش د موجودیت دوه دلیل زه تاسو ویل شم چې دی الته موجود دی. یو دا دی چې پودی دی یو نیم سلطنت چې د داعش غړي و زه د امارات اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي، هغه اقرار کړی دی چې کم کم ځکه دوی ټریننګ اخلي. دوی ماته په خپل بزاد دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوی یو د کابل او یو د مزار او دغه کورنۍ ما سره تماسونه ویل کې څوک پیژنې زمونږه کسانی وړي هغه ما تماسونه و نفر به اخر کې پیدا شول. نفر چې راغلل چې کابل ته ورسی بیا ما ورته معلومات ما ته قصه وکړه. هغه ویل مونږه وړي څوک بلوچستان ته وړي او څوک د بدایوي پیښور ته راوړل. د دوړو د بیسونو قصه راته کوي، دلته بیسونه دي، دایشان تربیکیږي، ټریننګ کیږي، ویل موټر اماغه دی، موټر سایکل اماغه دی، بریګیډر اماغه بریګیډر سعید دی، اماغه بریګیډر شمیم او بریګیډر بلال دی، کار اماغوی کوي، صرف لونګی والا مبدل شوی په نکټای والا باندې او په لباسی بدل شوی دی. په خوا طالبان ټریننګ کېدل په دې کې دا د دوه کسانو د چشم دید واقعیت دی چې ما ته ویل دي چې دی الته نیول شوی وړل شوی او د دغه ټریننګ په بیس کې دی موجود.
فاطمی صاحب دا خبر وکړه چې په د پاکستان کې وردل شوی کو تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو غو ویډیوي راپور دی. نو په هغه کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که تاسو خیلی تاسو خبریال جوړ کړی دی، نو په هغه کې هغه یو جنۍ ده مریم نومې دی، هغه د هندوستان ده، انګلیش معنی خبرې کوي. ابل دا هغه وایي چې موږ د زر پاکستان نه راغلی او واقعي زما شناختي کارډ او هیڅ راسره نه وزم داسې رالم په افغانستان ده بغیر د ډاکومنټس سره سره نو هغه زرا ولېګلم. دغه سی به په هم په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې ته چې کوم وسلواله دغه کورنۍ تسلیم شوی دي په سبان 200 زما خپل فاطمی صاحب هم غیته اشاره وکړه. نو په هغه کې د ترکی خلک شته، دغه طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دی کې د اروپا خلک شته دي، دغه سی د مرکزی اسیا چې کوم سنټرلیشن هیوادونه دي دغه ځوانان خلک هم په دې کې شته دي. نو چې په خپل هوادونو کې په مختلفو هوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي او بلوزو څورې مخ کې پرسیاب پټک سی په چې کوم سیاستوال او تاسو ته پته ده په نېشنل ډیموکراټک موومېنټ باندې کې هم دی اوس نغوی سره یو مرکوونه په هغه کې د خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي، محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو دغه په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمه تر روان دي هغه هم دغه سیمه تر روان دي ځکه چې دا خوصل د داعش او د القاعده او دغه مشران نه ساتلې نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم پوله دا کوي پښتني سیمه دي هغه تر روان دي نو هغه هم خطر دی درته دغه سیمه لپاره
او مننه د دې خطر چې د بیرته اصل موضوع ته راوګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډیر بحث شو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډیر سخت شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډیر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سش کال ډیر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده ته کی مګم د غزه تاسو وایم چې دا نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کی او دغه تماجرین راوستل شروع کی خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولس لکه مهاجرین د سر رجستر دی چې هغه وسم د نوسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولس لکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد د اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو ډالر تر رسیدي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تاته دروس پاري او درویلګي اغه خپل د شې ساتي د فشار د دغه په اساس اغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چیلري چې ورسره موجود نه دی او په دې ولس لکه کوم موجود دغه لیس کې نه دی اغه په دې قیمت پرځخ کوي اغه دې راوړل نيسي زوري راليګي او تاسو په زوري او تاسو فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل کته نو مهاجرین راو باسي هغه ته مهاجر ټول په دینه درته چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې په وټړل شي نو پاکستان ډبل سټانډرډ لوب امدادا چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي او نه تر هغه پیسې راځي د دې مهاجر په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامون ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیرې نو دا ډبل سټانډرډ لوبه ده د کم از کم 50 کالونه روانه
ده د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې د دوړو هی ودونو ترمن څنګه شکاري خرابې سوي دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2025 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبان سره دوی روابط بهتر شي او کنه مایوس شي
په دې باندې د ملي هلو دي دا چې په امریکا تر پاکستان په خوانی سفیر دا غي خبرې وي د جیو ډان سره هغه خبرې کړې وي ډان وسپانه ډان ټي وی سره نو په هغه کې هغه خبره کوي چې کڅه هم څنګه چې د پاکستان ته مواچ په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته بغټه ورسېدل تک به د هند غیز مخنیوي وشي او څنګه تاسو ووم کتل او امر دل چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان خوشاله وکړي او هغه وخت هغه دا ویل چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنجیرونو شلول او دا ټول خبرې وشولې خو دغه سرچپه کارو شو په پاکستان کې تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واري په افغانستان کې په خوس کې دغه سي پکتیا کې الته کې هوایي بریدونه وکړل پاکستان او چې ما خپل ته کې طالبانو ټي ټي پی خلاف بریدونه وکړل خو هغه کې ولکي چې پاره کې عام خلک وجل شي دغه سي بیا افغانستان هم دغه ځوابي کاري وکړه مطلب مې دا دی چې څو واري دغه حالات رامنځته شو خو دغه باوجود ملي حلو دی وای چې پاکستان وسم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکی روغې وساتي او دغه خه مثال دا دی چې کستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان کستاسو خیلو غبرچ وشو هم په قورز باندې محمد صادق کم چې ځانګړی استاد یې د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې دغه یو غټه وجه دام د چېلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کیږي نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم معنی جوړ نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي بمغو تویو هغه بار بار د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په استابلیشمنت باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې هند ته نږدې نشي
هند ته افغانستان نږدې نشي
البته روسي راپور نه خوانده دي چې هند ته ډیر نږدې
شي
د بحث په اخر کې فاطمی صاحب کله تاسو وورو 2025 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتره شي او کنه ډیر بورانش
تاسو که ما مرکه ورېدلې مخکاره ویلې دي چې دا کال به نورم متشدده کالی دی که به جنگ سرعت پیدا کی اته جنگ بدیر قوی شي دی افغانستان اته ممکنه دا چې پاکستان په افغانستان کوم سیمه باندې يرغلم کی ویم نسی او دا به د خپل په خوا هم نه دا به پاکستان د امریکای په اشاره باندې ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کم خاورې ته نه نوزی ویني سی لکه خوست لکه چمن سپین بولداک یا واخان چې د یو ځلی د افغانانو په دام کې ونخلي او دی خبره ته اشاره تانه ملیحه لودی نه دا کړي چې اوس مولدی خبره ته حسین اقانی هم چې دواړه ګوره د امریکای کې سفیران هم او په لندن کې ملیحه لودی سفیر و د دواړو دا ویل چې دا کال به د غي او د امریکای پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډیره سخته وي او د پاکستان د ټوټه کېدلو امکانات ډیر زیات دي په د باندې کافي کار شوی دی ځکه خو دا تحریکونه داسې په قوت سره روان دي
چې په بس کې مو برخه را سره وخت مومنت سره له تاسو مننه کوم ل لیدون کو ورېدون په منندو يم چې دا بحث تر دې د مر سره وکړ.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي رادیو ځانګړي ومه ورسته مرحبا بولم. نن خبرې کوي چې په ډاون سندروم اخته انسانان ټول ولې یو رقم قواره لري. د چټ جی پی ټي په اړه د بنسټګر نوې وړاندوینه هم اوري او لدی هم خبرې کوي چې په اپریل میاشت کې د چین په کوربه توګ 2000 انسانانو روبوټونه خپل منځ کې د ځغاستې سیالي کوي. نو ډېر څه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو سره ټکی. د انجونو په حق کې د طالبانو د مشر د نیولو امر د جزا نړیواله محکمه وايي. مولا هبت الله او قاضي والخزات زکه باید ونیول شي چې د خزو حقونه تر کوله د کړی مګر د نورو طالب چارواکو د نیولو امرونه هم را روان دي.
هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دی باید ونیول سي او هغه ته د نړۍ په سطح باندې جزا ورکول سي که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغان خزو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کړي.
طالبانو ته د مستر ترامپ کګه شوی سترګه طالبانو دوه امریکایان ور خوشی کړل خو ترامپ وايي وسلې تر بیرته راوړم یا پیسې نه ورکوم. روسیه پرې شک لري چې امریکا بیرته افغانستان ته نظامی تاسیسات ستنې.
خپل سفارت په افغانستان کې خلاص نه کی او نه به هم طالبان په رسمیت پیژني بلکې په دې وروستیو کې دا هم ویل دي چې حتی هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوی دي هغه هم باید بیرته امریکای ته ورکړل شي.
باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي ځکه دا د بایدن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي.
په بهرنۍ موسساتو د طالبانو راتنګ کړي دایره پر موسساتو د بندیزونو لګنګوسو وروسته سویډن کمیټه لومړنۍ موسسه شو چې افغانستان نه د پخې استل اعلان کړي. اندېښنې دي چې ټولې موسسې په پاکستان ته واوړي.
سل کې سل دا کار په تاوان دی ځکه هغه څه کوم کونه چې راتللې کوم پروژې چې عملي کېدلې کوم مصارفات چې کېدلې کومې پیسې چې راتللې دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیماً منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمان دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او له پښتنو ګوندونو د منظور پښتین شکایتونه وای یو هم را سره د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره نه دریږي بلکې ویلي ده چې د پاکستانی ادارو سره ناستې پاستې کوي. منتقدان وایي د لوی جرګې پریکړې لا ول د تطبیق وړ نه وي.
نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پرمخ بیول نه ده متره، موږ غواړو چې راسي په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سي دا د جرګې فیصلې د عملي کړو.
پښتون قانوني عدالت د جرګې پنځه یا شپږ پریکړې چې وي هغه د حکومتونو او د دولت په ستاسو باندې پریکړې چې هغه د ګوندونو یا هم د تحریکونو یا هم د جرګې د سویې یا هم د موقف څخه پورته وي.
بیا هم ستړي مشئ. په داسې حال کې چې تیره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي په خپل هم ومنله چې دوی پر ښځو د اسلامي شریعت په اساس نه بلکې د خپلې طبعې له مخې بندیزونه لګولي، بلخوا د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په جرم د طالبانو د ضعیم ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو امر ورکړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي یوې غونډې ته وینا کې تایید کړې وه چې د طالبانو حکومت د هیواد له نیمایي نفوس 40 میلیونه ښځو او نجونو څخه د کار، تعلیم او ژوند حقونه په خپله تبه داسې ترورلي چې دا کارونه یې په اسلام کې هیڅ ریښه نه لري. له دې 4 ورځې تیرې شوې نه وې چې د جزا نړیوالې محکمې مشر څارنوال کریم خان له افغانو ښځو څخه د کار او ژوند د حقونو اخیستلو په جرم د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده او د دوی د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. کریم خان ویلي چې په پرله پسې ډول افغانو ښځو باندې د بندیزونو وضع کول، له کار او زده کړو د نجونو او ښځو منع کول هغه محدودیتونه دي چې په تړاو به یې له زیاتو پلټنو وروسته ډېر ژر د نورو طالب مشرانو د نیولو امر هم صادر کړي. دې محکمې تر اوسه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اسرائیلو د صدراعظم او حماس مشرانو د نیولو امرونه هم صادر کړي چې له امله یې د پوتین نړیوال سفرونه له متحدینو هیوادونو پرته د جزا نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته کم شوي دي. مګر شنونکي وایي چې په ملا هبت الله او ملا حکیم حقانی دا بندیزونه ځکه فایده نه کوي چې واک ته له رسېدو وروسته د دغو دواړو طالب مشرانو قرار یې پلتۍ وهلي او هیڅ هیواد ته حتی د سفر پلان نه لري.
هغه کار چې باید نړیواله ټولنه همدارنګه د افغانستان عام خلک د افغانو ښځو لپاره کول متاسفانه ندي کړي، نه یې غږ اوچت کړي دي. تر 3 کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښیي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کی. تاسو ګورئ چې دوی کولای شو ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډیر زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې رانه ورسول شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
زل نړیوال محکمه څخه د هیله کوم ترڅو په افغانستان کې د دموګه او پښین لوبه نور پاتې ورسوي او ترته زیات نور افغان ولس تخپل سیاستونو قرباني دي نه ګرځوي، ځکه نور افغان ولس کې هم ترته زیات هیڅ راز شکنجه تاب او توان نسته کې. نو له دوی څخه مې هیله ده چې دوی په نیولو سره عقلان وکولای شي په افغانستان کې یو داسې مقتدره دولت رامنځته کړي ترڅو ټول اقوام په هغه کې ځان وبیني او همدغه راز نور زورواکي او هر څه پای ته ورسیږي. او د دې ترڅنګ مونږ له نړیوالې محکمې څخه دا غواړو چې نه یوازې د ملا هیبت الله او د حقانی په نیولو سره، بلکې زمونږ خاص د افغان میرمن په توګه زما خاص له نړیوالې محکمې څخه دا د هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
او تیرونه ترامپ لا د واک نوی واګي سمبالې کړې نه وی چې افغانستان یو بار بیا د امریکایي او روسي چارواکو په سرګندونو کې مهم ځای ونی وو. دا پښتنه له خلکو سره ډیره کړې چې ترامپ بل طالبانو سره څه وکړي یا که څه هم کړي نو د طالبانو او غونډیو قدرتونو خبرګون بورته شي. دا سرګندونی او پښتني هغه وخت تو دي چې ترامپ پر طالبانو د ډالري کچوړو د بندولو او د ملي امنیت صلاحکاري مایک والټس امریکا لپاره د افغانستان د وضعیت په مهموالي سرګندونی وکړي. ترامپ تیرونه څو بار لپاره پر طالبانو د 30 میلیون ډالري ونیزو کچوړو د بندولو غواخ وکړه او زیات کړه ک طالبانو ورته په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې بیرته ونسپارینو دا د میلیارډونو ډالرو رواني کچوړې به تریرو ګرځي. مګر طالبانو د ترامپ له غواخ سربیره هم دوه امریکایي بندیان ورخوش کړل چې شنونکو د طالبانو دا کار مستر ترامپ ته خپل اړخه تحفه بللی ده. بلخوا په دې تحفې د پاسه هم د ترامپ د ملي امنیت صلاحکار مایک والټس ویلي ترامپ شاید امریکایي ځواکونه بیا افغانستان ته وانستي خو امریکا دې ته هم منتظر نشي پاتې کېدای چې دا ځل د کندهار د امریکا په کنساس ایالت کې نوی بریدونه پلان او ترسره شي. د شننکو په باور د مایک والټز دا څرګندونه خي چې طالبان د ټرمپ دوره کې د غل خارجن سیاست ته خوندې نشي پاتې دي.
افغانستان اوسنی نظام ته هم په کار دی چې د نړۍ سره د سیالۍ لپاره د نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره دغسې موضوعاتو ته په ټیټ نظر ونه ګوري، باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي، او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده. او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغسې کوي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې امریکا ته څه ارزښت لري، او موږ ته هم باید مهمه دا وي چې افغانستان او وګړو ته څه ارزښت لري، هغه څه باید وکړو. نو زه فکر کوم چې ولسمشر ټرمپ به په ډېرو نورو موضوعاتو کې وروسته شاید خپل وړاندیزونه ولري، خصوصا دا د نجونو د زده کړې موضوعات، ځکه دا داسې یو سړی دی غوږ نیسي دا کوم وړاندیزونه که د خلکو لخوا ورته کیږي طبعاً دی به دغه پر اساس یو اقدام هم کوي.
ټول داسې خبرې دي چې طالبان باید سخت اندېښمن واوسي، ځکه څه هم طالبان د ټرمپ راتک ته خوشاله وه، د ټرمپ راتک ته خوشبین وه، او اوس هم څه خوشبین ښکاره کوي. دوی داسې فکر کوي چې ټرمپ به د دوی سره ښه تعامل وکړي، مګر زما خپله عقیده دا ده چې د ټرمپ په دوران کې به طالبان د سختو مشکلاتو سره مواجه شي. طالبانو یو ډېر ښه چانس درلود، څلور کاله د ښاغلي بایډن دوره د دوی لپاره طلایي دوره وه، مګر متاسفانه دوی د هغه څخه صحیح استفاده ونه کړله. نه افغانستان په رسمیت وپېژندل شو، نه کنګل سي او پیسې خلاص شولې، او نه هم طالبان یو مشروع حکومت جوړ کړي. زه فکر کوم چې طالبان خپل ټول کارتونه سوځولي دي، لهذا د ټرمپ په دوران کې به د دوی سره داسې وضع وسي چې د یو غلیم او دشمن سره کیږي. لهذا که څه هم دا به د افغانستان د افغانانو لپاره ډیر سخت وي، یعنی د افغانانو واقعا هم د افغانانو لپاره به سخت ورځې وي، خو د طالبانو لپاره به هم ګران ورځې په مخ کې وي.
د دې سره جوخ د روسي خارجه وزیر سرګی لاوروف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته وینا کې اندېښنه ښودلې چې امریکا یو بیا په افغانستان کې د خپلو نظامی زیربناو احیا واړي، خو دوی به هغه افغانستان هیر نه کړي چې امریکا پکې له ګاونډیانو نه په استفاده خپل حضور ټینګول غواړي. هغه ټکی چې د شننکو په باور ک ټرمپ د افغانستان په اړه دا ځل هر تصمیم نیسي، نو اندېښنه ده چې روسیه به بیا مخې ته خنډ شي.
زه فکر کوم روسان په هیتر ډیر ځای خپل په سیاست کې ډیر توجه وکړي، دغه څه سره چې دوی په مخ کې هغه باید دفع کړي. په یوکرین کې، په سوریه کې دوی ناکامه پاتې شول، د ایران په موضوع کې دوی د ایرانیانو اعتماد له لاسه ورکړي. فکر نه کوم یوکرین بیا وکولی شي دوی سره د دوستی کوم تړون امضا کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دوی خپل امکان ورکړي دي، پرېږدي چې جهانی غرب وکولی شي هغه څه چې دوی کرلي دي غربیانو په افغانستان کې هغه و پای ته د کښت ورسی او غوریبي کښې کړي دي، هغه هم باید بلاخره اصول واخی، او که خرابې کړي دي باید اصول واخی. فکر کوم روسیا په دې ځای کې اصلا ځای نه لري، او دوی باید په دې مسایلو کې ځان هم ونه چي. نه د افغانستان ملت روسانو سره کومه علاقه لري په دې باره کې دوی داخل په دې موضوع کې، او نه جهانیان په دې کې علاقه لري چې روسانو ته بیا موقع ورکړي چې په افغانستان کې دوی د امریکا د موجودیت دفع وکړي.
امریکایان په دې لټه کې وي چې په افغانستان کې خپل استخبارات حضور پراخ کړي. دا اوس هم دوی استخباراتي حضور لري، مونږ ته د سفارت د خلاصولو سره او ممکن د مرکزونو د ورک سره دوی خپل حضور هلته پراخ کړي. اوس هم طالبان د امریکایانو سره استخباراتي همکاري لري، او هر څو میاشتې بعد دوی د استخبارات رئیس عبدالحق وسیق قطر ته او دوبای ته سفرونه کوي، او هلته د امریکایي چارواکو سره ګوري، او خپل فعالیتونو په اړه باندې هغوی ته توضیحات ورکوي.
بل خوا د ټرمپ له دویم ځل واکمنېدو سره سم د امریکا خارجه وزارت په ټوله نړۍ کې د یو اس راپ له لارې امریکا ته د وګړو د انتقال ټولې قانوني پروسې په ټپه درولي، خو دې کار د زرګونو افغانانو د کیسونو پروسس له پښتنو او ځنډ سره مخ کړی دی. راپورونه وایي د ټرمپ د واکمنې دو په لومړۍ ورځ امریکا ته د هغو 1460 افغانانو پروازونه کنسل شوي چې د یو اس راپ P1 P2 او بشر دوستانه پروګرام ټول قانوني پړاوونه یې پوره کړي، او په دې اړه به دریو میاشتو پورې نور هیڅ اقدام هم ونه شي. راپورونه زیاتی په دغه پروګرام کې د امریکا د ویزو په تمه درې مو هیوادونو پاکستان، فلیپین، متحده عربی امارات، تاجکستان، قزاقستان، هند او اروپا کې د پی 1 پی 2 تکمیل شوی دوسیو لرونکو افغانانو ته هم خبر ورکول شوی چې تر ثانی امر پورې د دوی پروازونه، انټرویو ګان یو امنیتی صحی چیک اپ ځنډول شوی. خو په دې بندیز کې شاید د ایسایوي کیسونو لرونکو افغانان یا د نړۍ د هر ګوټ وګړي ور شامل نه کړی شي. بلخوا په اروپا کې د مهاجرت نړیوال سازمان یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د جنوري له شپږمشتمې نیټې وروسته امریکا ته د یو اس راپ پروګرام کې د روانو افغانانو ټولې پروسې په ټپه دري او تر څو ورته امر ونشي د دغو افغانانو د انتقال او امریکا کې د سرنوشت په اړه څه نشي ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو او شړلو تر ټولو د ستر عملیات اعلان کړی دی، تازه یې هغه قانون هم لغوه کړی چې له مخې یې په امریکا کې هر زیږیدونکی ماشوم د امریکا قانوني وګړی حسابیږي.
موضوع مختص د افغانانو لپاره نه ده، دا موضوع عمومي ده. د افغانانو په برخه کې البته تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دلته څو کیسونه همدا اوس هم تر څېړنې لاندې دي چې ځینې کسانو مثلا د پیسو په مقابل کې فیک اسناد جوړ کړي وو افغانانو ته. ډیری داسې افغانان دي چې حتی که په امریکې کې هم دي، د دې چانس شته چې کیسونه یې بېرته له سره ونیول شي، ځکه چې ډیری داسې کیسونه بول چې اصلا اساس یې نه درلود، ډیری اسناد اتغلا شوي اسناد ول. دوهمه موضوع چې ډیره مهمه وه هغه دا چې تر ډیره بریده پاکستانیان چې متاسفانه د لږو پیسو په مقابل کې افغان د افغانستان تذکرې جوړې کړې او د هغه په اساس بیا پاسپورټ جوړ کړی او بالاخره دلته راغلي، نو دغه موضوعاتو ته به هم دس یو لاره جوړه شي چې دا واقعا چانسي او دغه چې اوس یې د مثلا درې میاشتو یا څلور میاشتو لپاره یو وخت ورکړی، زه فکر کوم چې په ځینو پالیسیانو باندې به فکر کیږي او دوباره به بیا دې موضوع ته بیا کتنه کیږي. اما دغه موضوع واقعا باارزښته موضوع ده چې دلته ډیری خلک د افغان په نوم راشي یا ډیری هغه خلک چې راغلي مثلا دلته جرایم یې ترسره کړي دي، متاسفانه دغه موضوعات بیا په ټولو افغانانو باندې خپل تاثیر لرلی شي.
او پر بهرنیو موسساتو د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د کړۍ راتنګولو پر فعالیتونو ورو ورو د بندیزونو وضع کولو له ګنګوسو سره هممهاله افغانستان کې له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې په کشوګیر بوختي سویډن کمیټې په بشپړ ډول له افغانستانه د پښې ایستلو اعلان کړی دی. دغه کمیټه چې افغانستان کې د وګړو د بشري لاسنیوي پرمختیایي چارو او روغتونو سره د اکمالاتو او تجهیزاتو د مرستو ترڅنګ د زده کړیزو پروګرامونو ملاتړ کوو، طالبانو پرې له دویم ځل راتګ سره سم نږدې دوه کاله بندیز ولګو خو تازه ورته بیرته د فعالیت اجازه ورکړې وه. اوس چې پر موسساتو د بندیزونو اوازې ګرمې شوې دي، سویډن کمیټې خپل اعلامیه کې ویلي غواړي لا هم افغانستان سره مرستې وکړي، خو له دې وروسته به خپل فعالیتونه افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له افغانستان د باندې تنظیموي. بلخوا د سویډن کمیټې یو په کور شوي افغان مسؤول ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې سویډن کمیټې په افغانستان کې نږدې 2000 کارمندان رخصت کړي او شاید ډېر ژر پاکستان کې د افغانستان لپاره فعالیتونه پیل کړي. هغه ټکه چې په اړه د چارو شنونکو لاله وړاندې د نورو موسسو په تړاو هم ویره ښودلې وه. د شنونکو په باور طالبان غواړي ورو ورو افغانستان نه نړیوالې ادارې وباسي او هغوی به د نویو مکلونو په څیر یو وار بیا پاکستان کې دفترونه پرانیزي چې پکې به د افغانانو پر ځای زرګونه پاکستانیان په کارونو بوخت شي. سویډن کمیټه چې له څلوېښتو کالو راهیسې افغانستان کې فعاله وه، د جمهوریت تر وروستیو یې د افغانستان 12 ولایتونو ته فعالیتونه رسېدلي او 8000 کارمندان یې لرل. خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه کمیټه د طالبانو لخوا د کار له خنډو ځنډ سره مخ شوې.
داسې معلومیږي چې دغه انجیوګانې او موسسات چې کوم مصارفات کوي او هلته کوم کار کوي، طالبان غواړي چې هغه په خپل تبه باندې هغوی مجبوره کړي چې د هغو پر طبیعت برابر کار وکړي. موسسات خپل ځان ته خپل قوانین لري، خپل اجنډا لري او خپل پروګرامونه لري. د هغوی په کارو کې مداخله کول د بلمی جامعې د غوښتنو خلاف کار دی او طالبان کوشش کوي چې دوی د موسساتو کار کول د خپل طبیعت او د خپلې غوښتنې په اساس عملي کړي. متاسفانه دا دواړه عمله په تضاد کې سره راغلي دي، په تناقض کې راغلي دي او په ټکر کې راغلي دي. دا امکان نه لري چې دا جهانیان دي د طالبانو پر طبیعت برابر خپل کارونه مخته بوزي، د دوی په خوله کې مقرري وکړي، د دوی په خوله کې معاشات ورکوي او د دوی پر ورځې خلک دروي. نو زه په دې اساس دا وایم چې د موسساتو خوابدي کول او یا د افغانستان سره وطن د طالبانو لپاره لږ یا ډیر تاوان کوي، خو د افغانستان د ملت لپاره په سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کومکونه چې راتلل، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدل، کومې پیسې چې راتلې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمادي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او تیرونه له اوږدې مودې وروسته د منظور پښتین راښکاره کېدو او ویډیوي پیغامي د خیبر جرګې د پریکړو ناکامولو په اړه د پښتنو سیاستوالو په نیت او د سیسو د خلکو شکونه زیات کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلي، لویه جرګه د ټولو ګوندونو په خوا خرابرل شوی و، خو اوس ځینې ګوندونه د خیبر جرګې له پریکړو پر شا شوي او د ترې غواړي چې د ننګ په میدان کې د جرګې پریکړو ته ژمن پاتې شي. هغه ویلي جرګه کې ورسره همدغو ګوندونو پریکړه کړې وه چې د پښتنو له سیمو نه په شپېتو ورځو کې د پاکستاني پوځونو خروج او د درې لکه پښتون لښکر جوړولو موضوع کې به جدي عمل کوي، خو دغو ګوندونو له ټولو پریکړو نه د ملاتړ په برخه کې شګه ایستلې ده. حتی د منظور پښتین په وینا د پښتنو سیاسي ګوندونه د کرمې د لانجې په حلولو کې هم د قام د جرګې پر ځای د پاکستاني ریاست پر وراستولي جرګه کې کېناستل. دغه راځي په بهر کې د پی ټی ایم پلویانو نه غوښتنه کړې چې د پاکستان د ظلمونو نوی پیل کړي سناریو باندې نړیواله ټولنه خبره او سری ور خلاص کړي.
جرګې کمې فیصلې کړې دي، ډېرې تاریخي فیصلې کړې دي. دغه فیصلې موږ خامخا عملي کول غواړو که خدای کولو. په دې جرګې کې د کم خلکو یا ګوندونو د مور سره ګډون کړي وو یا د قبایلي مشرانو، تاسو ولیدل چې مثال تر شل زیات ګوندونو قرآن وکړي په جرګې کې د 1.5 میلیون انسانانو په موجودګی کې. بیا د ټولو لرو بر افغانان چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېدلې، د ټولو په مستقیمن بڼه باندې دا خلک لیدل چې د قرآن وکړي. بیا چې کله دا جرګه وسوله، د جرګې وروسته موږ په دې پوهېدلې سو چې د ریاست لخوا فشارونو له وجې یا نور داسې کیسې چې دغه له وجې دوی د جرګې د پریکړو څخه پر شا شوي دي. ځینې ګوندونه چې کله جرګه وسوله، د اعلان وکړي چې موږ به د جرګې څخه لس ورځې وروسته په ټولو پښتونخوا وطن کې احتجاجونه کوو. کله چې هغه احتجاج شو، هغه احتجاج په ریکارډ باندې پروت دی، تاسو یې کتلی شئ. موږ نه غواړو چې نومونه واخلو، خو کم خلک وو چې یوازې یوازې د پی ټی ایم ملګری راغلي وو، یا ځینې ګوندونو ځینې خلک د مشرتابه تر پورې هلته د لارینو ته راغلي وو. نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسي په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سي دا د جرګې فیصلې د عملي کو.
قومي جرګه یا هم پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنت دا کوم حقوقي ساختار د پاکستان په نظام کې نه دی، بلکې د خلکو لخوا راغونډ شوی یو جرګه وه او دا غي پریکړې حقوقی الزامیت نشی در راست کولی. او که چیر حتی دستی و نهاد هم دا پریکر کوی چه حقا حقوقی الزامیت هم ولری، زینی پریکر یا زینی فیصله دا سیوی چه حقا عملی جنبه نشی اختیار ولی. مثلا دا بارک بل پاره بنده چه کما فیصله شویوا، حقا د پاکستان فعلی اقتصادي وضعیت په نظر کې ول سره عملی نه ده، ځکه فعلا هم د پاکستان حکومت یا دولت د بودیجې د کسر سره مخ دی او غوښتنې کولای شي خپل عواید نور هم د لاسته ورکړي او خلکو ته برق یا ګاز مفت میسر کړي او یا هم د هغې بیې راټیټې کړي. همداشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو باندې د آزاد تجارت تګ راتګ نه یوازې دا د پاکستان د دولت تصمیم پورې محدودېږي، بلکې په دې اړه باندې د افغانستان د حاکم نظام او د افغانستان د حکومتونو نظر او عمل هم ډېر مهم دی. شاید افغانستان او د افغانستان حکومتونه دغه پریکړې ته او دغه شان پریکړو ته آماده دي، آیا عملي کوي یا نه. په مجموع کې دغه شان پریکړې که څه هم د سیمې خلکو لپاره ګټورې وي، خو حکومتونه یوازې یوه سیمه او یوه محله په نظر کې نه نیسي او ټول هیواد په نظر کې نیسي. نو دغه شان پریکړې په مجموع کې د حکومت لپاره او د دولت لپاره په ملي کچه باندې ګټور نه وي.
او او سم د ټولنیز رسنیو لپاره تیرونه د افغانانو لپاره لګاوند نسبتا خبر دا و چې د طالبانو د کډوال وزارت ویل هغه 802 افغانان بیرته د پاکستان له زندانونو خوشی شوی چې تیرڅو نه یو کې د کډوالۍ له اسناد او کارتونو لرلو سربیره هم نیول شوی یا وزارت وایي هڅې روانې کړي دي چې پاتې 4 افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي د دوغو افغانانو د نیول کېدو په رابطه د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب حتی د ملګرو ملتونو د پاکستان کډوالۍ کمشنری ته ورغلی او غوښتنه یې کړې وه چې د پاکستان د دغسې کارونو مخه ونیسي خو پخپله د طالبانو د کراچۍ قونسلګرۍ په هغه کار باندې بیا خلکو ټولنیزو رسنیو کې پراخې نیوکې وکړې چې له پاکستاني زندانه د یوې کونډې افغانې مېرمنې او د هغې د ماشوم د راخلاصولو د هڅو پر ځای یې دغو دواړو بندیانو ته زندان ته جامې او یوه جوړه بوټان استولي او خبرې هم د لاسته راوړنې په توګه په ټویټر خپور کړی وو خو وروسته یې چې نیوکې پرې زیاتې شوې دا ټویټ یې ډیلیټ کړ بل خوا تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو د هغه مکتوب خپرېدو هم طالبان او هم د دوی مخالف فعالان سخت وپارول چې پکې د طالبانو استخباراتي ادارو کې د ښځو فعالیت مثبت ارزول شوی او د لا زیات ښځینه پرسونل د جذب غوښتنه پکې شوې په دې اړه د طالبانو ګڼو پلویانو غوسه ښودلې وایي د دې مکتوب صحت لا نه دی تایید شوی بلکې دا یې د حکومت پر وړاندې جیل او د دښمنانو کینه ښیي ځینو بیا دغه مکتوب په دفاع لیکنې کړې او د خپلو مشرانو د لیکلو کتابونو حوالې خبرې کړې دي چې وایي د ښځینه او جاسوسي په اسلام کې ریښه لري او د دوی حکومت کوم بد یا غیر اسلامي کار نه ده کړی خو مخالفانو بیا ویلي دا څنګه بد کار نه ده چې ښځې کار تعلیم او نورو حقونو نه راګرځوي خو د خپلو جاسوسي اهدافو لپاره یې کاروي دا کوم اسلام کې راغلي او بل موضوع مو د تیر ونې نه دا و چې په افغانستان کې پر ګڼو کتابونو د طالبانو له بندیز وروسته د کتابونو بازار خورا سوړ شوی ښکاري ننګرهار چې یو وخت د کتابونو د چاپ په سترو مرکزونو یادېده اوس دغلته په میاشتو هم نوی کتاب نه چاپیږي او د کتابونو دوکانونو ته بیا په ورځو هم پیرودونکي سر نه ورښکاره کوي په همدې تړاو د ننګرهار د یو فعال لخوا د دغه ښار د یو مشهور کتابتون خبره کړې ویډیو در ښکاره کوم چې پکې وایي دغلته خلک غربت دومره ځپلي چې اوس یوازې یو نیم کس په درسي کتابونو پسې کله ناکله سر ورښکاره کوي حال دا چې یو وخت به همدې کتابخانه کې د قدم د ایښودلو ځای نه
قلم مینوال او خلق بم قتل نن ورته سار راغلی یو سات کی پکې ناستې ما پیشوم پکې نشته ده نجیب جان وی چې آتا کرایه استل هم مشکل شوی دی نو دا سو خبرې دی یو خبره خدا شو چې خلکو فقیران شوی دی او بل اهل قلم چې دی دا خو عموما فقیران خلک خو لا حالت خراب شوی دا یو مسله او بل مسله دا ده چې د کتاب سره مینا یا علاقه چې ده بیخی زیاده کما شوی ده یعنی پخوا بلده ما دیر زوانان لیده لوس یکان زوان ریش اما غد مکتب تعلیمی کتاب یا د مکتب کم دغه والی کانکور برخه نو ټول کتابونه چی دی پا زیب پاتی دی
او د نړۍ لګوډ ګوند نه جالبې خبرې دا دي چې چین په نږدې راتلونکي کې له 2000 انسانانو سره د سلګونو زیرکو روباټونو د ځغاستې تر ټولو ستره ماراتون سیالي نیسي د سیالۍ ته یو ویش چینایي او نړیوالو کمپنیو روباټونه تیار کړي چې قدونه به 149 نه تر 198 سانتي متر پورې لوړ وي ټاکل شوی په دغو سیالیو کې چې د ایټاون یا د بیجنګ ټکنالوژۍ اقتصادي مرکز لخوا جوړیږي په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه له انسانانو سره 20 کیلومتره نه زیاته منډه وهي د سیالیو ته چې اپریل میاشت کې به ترسره شي د ټیسلا ډینامیک 1X او بوستن شرکتونو ترڅنګ د چین تیانګونګ شرکت هم خپل روباټونه راوړي خو تیانګونګ وایي دوی به ځکه وګټي چې د نه مخکې زیرک روباټ 12 کیلومتره پر ساعت نه چټک منډه وهلی وه او اوس چې سیستمونه ورته اپګریډ کړي دي نو لا یې ورته تمه زیاته شوې ده خو په دې سیالیو کې یوازې د انسانانو په رقم روباټونه برخه اخیستلی شي چې دوه پښې دوه لاسه ولري او خبرې وکړي او ټایرونه ونه لري او تاسو به اکثره کور کلی بازار او د نړۍ ګوډ ګوډ کې داسې زلحال انسانان هم ویني چې چیرې درته یو شرخ کاری شاید په دې هم خبر یاست چې دوی په داون سندروم ناروغي باندې اختوی او مرزادي هم داسې نړۍ ته راځي خو آیا خبر یاست چې دوی ټول ولی هر چیرته په داسې حال کې چې هر یوې جلا مور پلار لري خو بیا هم قواري یو شان وي راځي نن خبر کړم د نارمل انسانانو په جنټیکو حجراتو کې شپږ څلوېښت کروموزومونه وي خو د ډاون سندروم لرونکو انسانانو د بدن په جنټیکو حجراتو کې د 1 نمبر کروموزوم یو اضافي نقل یا کاپي موجوده وي چې له همدې عمله د دوی د کروموزومونو شمیر د شپږ څلوېښتو پر ځای اووه څلوېښت کېږي او له وجې یې د انسان د بدن ساختار بدلون مومي. د دې جینټیکي مادې دویمه کاپي د انسان د مخ او کوپړې په وده کې خلل اچي، د مخ ساختار یې بدلي، سر وړوکی کوي او د سر د کوپړې مختلف هډونه په یو بل کې سره ننباسي، حتی غوږونه کوچني کوي، سترګې یې پورته کشوي او ژبه یې درنه یا له نورو متفاوته وي، چې ذهن یې هم له خپل عمر ډېر کشر او شاته پاتې کېږي. افغانستان کې دغسې خلکو سره ډېر د مینې سلوک نه کېږي، خو ګڼو آسیایي هېوادونو کې خلک د دوی له آزار او ځورونې ځان ساتي. البته لویدیځه نړۍ کې بیا په ډاون سندروم اخته ماشومان ځانګړي ښوونځي لري او ځانګړي روزنه ورکول کېږي. په همدې سره د نن اومه ورځ امنان غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو خپله اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.